Старшина не готов сострелить мышей. افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري استوري هرکلی کوم و وګورئ چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی. دغه راز دا چې څرنګه وسله وال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي، په یوه تحلیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې. په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر د یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. د خبرونو تفصیل. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د ماسکونو د تولید دغه فابریکه چې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ده، په ښارګوټي کې ده، په ورځ کې 20,000 طبي ماسکونه تولیدوي. د دې فابریکې یوه مسؤول جاوید شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې تر ثبتېدو وروسته په هرات کې د ماسکونو لپاره د خلکو تقاضا ډېره زیاته شوې.
از مدت دیشو که باش همه اصرار در پای اینا اعلان شد ما تولید ماسک
لکل چه دلتا وضعیت اصراری اعلان شوی دی امیر روختی ریاست او نورو چارواکو پا غوختن مو دی ماسکونو تولید زیاد کردی دی. پا ابتدا که مو غوختل ماسکونو به هر تا صادر کرو، خو اوس دی پکور دی ننه تقاضار دیر زیاد شوی. پا هم دی خاطر دی خپل وطن والو دی التیاو دی پرکول لپار دی ماسکونو تولید مو زیاد کردی. پا فانسان که دی کرونا ویروس لمری مثبت پیخه پا هرات که ثبت شوی دا والگی از زکام تورت ناروغی دی چه لی تنفسی لاری لی وخت کس څخه بل ته لیږدول کېږي او آن د مرګ سبب هم کېدی شي. ډاکتران خلکو ته سپارښتنه کوي چې لاسونه په صابون او اوبو پریمینځي، خوله او پوزه په ماسک کې پټه کړي او له داسې کسانو چې والګي یا زکام لري لرې ووسي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو 10 وګړي تر دې شک لاندې دي چې کورونا ویروس لري. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې اوسمهال 209 بسترونه په کورونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین لپاره شته او د روغتیا نړیوال سازمان نږدې 15,000 خبر پاڼې خلکو ته د معلومات ورکول لپاره چاپ کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین وایي له قید شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. منظور پښتین پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د پښتنو له یو موټی کېدو ونه بیریږي.
لار او بر یو افغان دا یو تاریخی حقیقت دی. د دې غنه انکار کا پاکستان کوي دا به بنیاده انکار دی. د دې غنه کا په دنیا کې بل څه کوي به بنیاده ده. او دا نارا ډیره بنیادی ده چې لار او بر یو افغان. افغان دا یو نسل نام دی.
منظور پښتین د جنوري په 28 نیټه د پاکستان د حکومت پر ضد بیان ورکولو د کرکې د خبرولو او د سیسی په تور نیول شوی و چې یوه میاشت په زندان کې تیره کړه او د تېرې سې شنبې په ورځ بېرته په ضمانت خوشي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وژلو، هدفي وژنو او ترورونو په اړه باید یو نړیوال پلاوی تحقیق وکړي او د حقیقت موندنې په پلاوي کې باید د هغو هیوادونو استازي هم شامل وي چې د تروریزم پر ضد جګړې ته پیسې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړی د کتایب حزب الله ډلې مشر دی یو نړیوال ترورست په توګه ونومو. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډېره پر امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو د یو شمیر حملو مسولیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل متحده ایالات د دغې ډلې د وسلوالې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغه اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني کوي کنګل کیږي او له هغه سره مالي راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یوه تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ټرمپ چې پروني په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب یې د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ټرمپ له هغو سیمو پر مسافرت د بندیزونو لګول د اساسي اقداماتو په توګه یاد کړل چې کرونا ویروس پکې خپور شوی دی. د امریکا د روغتیا او د بشري خدمتونو د وزارت د راپور له مخې په متحدو ایالتونو کې د کرونا ویروس 95 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 22 هغه مسافر دي چې د ډایموند پرنسس په نوم له جاپاني تفریحي کشتۍ څخه امریکا ته انتقال شوي دي. درې تنه هم د چین له ووهان ښاره چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده امریکا ته ستانه کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې د فبروري 18 چې پرون و هغه ورځ چې په 2014 میلادي کال کې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا او له ځان سره یې اقلاق کړه الحاق کړه په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. د اوکراین د ولسمشر د فرمان له مخې د فبروري 18 د روسیې لخوا د کریمیا او سیوستپول د اشغال په وړاندې د اوکراین د خلکو د مقاومت ورځ بلل شوې. په هغه ورځ د کریمیا په مرکز سیوستپول کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د روسیې دا کار د نړۍ سلو هیوادونو غیر قانوني بللی. روسیې له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې غواړي له اوکراینه جلا شي. په دې جګړه کې تر اوسه تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی او د طالبانو له لوري به هغه د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر لاسلیک کوي. خو د امریکایي لوري لاسلیک کوونکی ورته نه دی معلوم. افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم چې نن په پام کې و د هود د میاشتې 19 ته ځنډولې. د هغې انتخاباتي سیال عبدالله هم چې ځان یې د انتخاباتو ګټونکی بللی و ورته مراسم غوښتل چې جوړ کړي خو هغه هم ځنډولي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د لوړې د مراسمو ځنډیدل ښایي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي.
په یو تحلیلي راپور کې مودې ته کتنه کړې چې څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځایه راورسېدل چې له امریکا سره خبرو ته کښېني او اوس ورسره یو تړون لاسلیک کړي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2000 خباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان د امریکا فشارونه د دې باعث شول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له وروستي حاله مو خبرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودی په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو د پرو.
د اساسي بشري حقوقو په اونیز خبرونه کې مو د موضوع ته کتنه کړې او په د ژوند په شیبو کې
اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه مولا خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونو جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي په ماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې مجبین قزلباش چې پرون له دې دنیا ولاړه هنري فعالیتونو ته مو هم کتنه کړې. ازادي رادیو اوري مننه چې موک اوري هر ورځ د سهار لو وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونه کې د اف ام فصله شرف پنده چپه صفا وازی اوریدل شي د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه په دې کې هیڅ بدلون نه راغلی چې امریکا او طالبان به د فبروري په 9 چې بل سبا ته د سولې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل بین الافغاني خبرې به هم قطعا پیلېږي خو هغه دقیقه نیټه ونه ښوده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ هم پای ته نږدې شوې ده. نن شپږمه ورځ ده. فرشته جلالزی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخکې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره د دواړو خواو څخه 6000 بندیان له زندانه خوشي کیږي. په افغانستان کې نن د تشدد د کمیدو د پریکړې شپږمه ورځ ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې پریکړه کړې چې د فبروري له 2 د همدې میاشتې تر 9 به په افغانستان کې تشدد په بې ساري ډول کمیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ وویل چې د نومبر تر 9 به وګوري چې طالبان د پریکړې ته څومره متعهد دي او که چیرې دا پریکړه سم عملي سوه د شنبې په ورځ به امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. پومپیو د فبروري په 15 خبریالان ته په واشنګټن کې وویل چې د تشدد د کمولو د پریکړې په عملي کېدو کې خلی خاشې سته خو ښه عملي سوې ده.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based withdrawal,
دا وایي موږ کدي ټیکټ د شنبې تر ورځې ورسېدو تاسو زموږ له نورو پلانونو هم خبر یاست. موږ مشروط وتل دراتلونکو اقدامات ټول لپاره یو لوی آزمایښت دی چې امریکا دا ډاډ ترلاسه کړي چې موږ دواړو هدفونو ته رسېدلی شو، یعنې په افغانستان کې روغ جوړ له لارې سوله ییز حل او دا چې افغانستان د امکان تر حده بې خطره ځای پاتې شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه به د شنبې په ورځ لاسلیک سي او په دې اړه په پلان کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې موافقه به په دوحه کې لاسلیک سي. د شاهین په وینا د موافقې د لاسلیک مراسمو ته به د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي ورځي. شاهین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ممکن له امریکا سره موافقه ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو دا چې د امریکا له لوري به یې څوک لاسلیک کوي دوی ته معلومات نشته. د موافقې ترلاسه وروسته به څه کیږي؟ په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ د پای ته رسېدو په حال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 15 په هند کې خبریالان ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه تر اوسه سم عملي سوې او څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره موافقې ته لیوالتیا لري. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د موافقې ترلاسه وروسته په 10 کې به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د افغانستان له حکومت سره د بین افغانی خبرو پیل قطعی مسله ده، خو تر هغه مخکې به د اعتماد جوړولو لپاره کار کیږي. سویل شاهین ویل چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به د افغانستان حکومت هغوی 15000 بندیان خوشی کوي. د طالبانو لوري به هم د افغانستان د حکومت 1000 بندیان خوشی کیږي. تر دې وروسته به د طالبانو مشرانو او د افغانستان د حکومت بین الافغانی خبرې پیلېږي. خو د بندیانو په شمیر کې ولې دومره توپیر موجود دی؟ سویل شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی زندانونه نه لري، له دې امله جنګي اسیران ډیر وخت نشي ساتلی. دوهمه خبره دا چې دوی محاکم چټک کار کوي او جنګي اسیرانو په برخه کې فیصلې دومره وخت نه نیسي لکه د افغانستان د حکومت د محاکمو سیستم چې کلونه یې خلک پریکړې ته په زندانونو کې پراته وي.
د ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ د لوړې مراسم د هوت تر 19 پورې ځنډول شوي. دا ځن به د سولې له روان بهیر سره مرسته وکړي که به د ځن باعث شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د کتونکو او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د پخواني مشر اکرم خپلواک نظر اخیستی دی. ښاغلی خپلواک د مرکې په پیل کې هیله څرګندوي چې د ارګ دا پریکړه به ګټوره وي.
په هر هغه اقدام چې هغه د داخلي اجماع او د سیاسي ثبات لپاره ګټور وي هغه مطلق د سولې لپاره هم ګټه کوي. دا چې انتخاباتي کړکېچونو په دې جیران کې دغې فرصت پیدا شي چې له یوې خوا د مختلفو سیاسي ډلو سره تفاهم وسي او له بلې خوا د سولې موافقتنامه د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د شنبې په ورځ امضا کیږي. زه په دې مطمئن یم چې دا به ورسره مرسته وکړي او څومره چې دواړه خواوې له صبر او تحمل او د زغم نه او د تیریدنې نه کار اخلي هغومره موږ بین الافغاني مذاکرات ته نږدې کیږو او یو نتیجې ته رسیږو.
که چیرته یو حکومت په افغانستان کې نه وي یا په کابل کې حکومت نه وي، د حیات په سر بل کې پخوا چې ناندرې وي او بیا په حیات نه سره جوړېدل دغه ستونزه رامنځته نشي؟
حکومت مخ مونږ پیلن لرو، حکومت په تر څو چې بل حکومت ته واکس پارل کیږي حکومت برحاله ده، یغې کې هیڅ ستونزه مشکل مونږ نه لرو. او زمونږ امید هم دا ده چې کله شي هم دا ځند تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیف په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
تاسو چې حکومت لرو، کوم حکومت؟ د ملي وحدت حکومت او کده ولسمشر اشرف غنی حکومت؟
تر اوسه پورې خو د انتخاباتو نتایج اعلان شوي دي او تر څو پورې چې جناب جمهور رئیس تحلیف پورته کوي، په خوانی تحلیف د قانون لحاظ د اعتبار وړ ده او یو مشروع حکومت.
د اعلامیې له مخې دغه د ولسمشر د تحلیف مراسم به د خوت تر نولسمه پورې وځندې شي، نو دا هغه وخت دی چې کېدای شي چې بین الافغاني خبرې تر دې وروسته شروع شي. فکر نه کوي چې تر هغوی پورې چې نوی حکومت د لوړې مراسم نوی تر سره کړي د حیات په سر به شاید د افغانانو ترمنځ اختلافات زیات شي؟
دا چې انتخاباتي کړکېچ هغه دغه د ځنډ موده به د دې سبب شي چې نږدېوالی راشي او بالاخره په یو توافق باندې ټول د یو بین الافغاني مذاکراتي ټیم لپاره ورسیږي. زه په دې عقیده یم چې دا د مرسته کوي د یو کلی تفاهم لپاره او د سیاسي ثبات لپاره.
که چیرته د سولې خبرې چې د امریکایانو د طالبانو ترمن د سولې خبرې تر یو کال ډېرې وځنډېدې، نو بین الافغاني خبرې خو احتمالا داسې ژر نتیجه هم نه ورکوي، نو نوی حکومت به څرنګه شي؟
د نوي حکومت خو د دې شک نشته چې یو به مخبل برنامه پر مخ بیایي او امید هم همداده چې نوی حکومت د یو ملي برنامه سره چې هم د سیاسي برخه کې او هم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې د قوي مشروعیت او حمایت نه برخمند وي په مذاکراتو کې مثبت ثابت دل شي، نو په دې اړوند باندې څومره چې هغه سیاسي ثبات په داخل د جمهور اسلامي افغانستان کې موجود وي یغه مره به مذاکرات زر او موثر وي او زر به نتیجه ورکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواکو چې له طالبانو سره د بین الافغاني احتمالي خبرو په اړه چې آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي چې یو تکړه او پراخ پلاوی دغو خبرو ته وټاکي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو. د سهار ته بجې او تلست قیدی د افغانستان پړنړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نړیوالو رسپانو هم د افغانستان سولې ته ډیر پام اړولی.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی او لیکلي دی په دې هیواد کې د ډونالډ ټرمپ پروګرام د امریکا د ملي امنیت لپاره پانګونه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ اداره راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو کار پیلوي. د لیکوال په باور د دې پروسې د بریالیتوب ډیر احتمال نسته، خو په پای کې شایي اخیری انتخاب وي. په دوام کې راغلی چې که وضعیت په آرامۍ پر مخ یوړل سي، د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې به هم پیل سي. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم ویلي، په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو شمیر تر 8000 او 1600 کموي. واشنگتن ټایمز لیکلي له 1400 تر یو حده د ځواکونو شمیر کمول به په دومره جدي مبارزه کې کافي نه وي. هغه جګړه چې د ورځپاڼې په وینا د باراک اوباما د ادارې 100,000 ځواکونه پکښې بوخت وو. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: له طالبانو سره موافقه د افغانستان جګړې ته د پای ته رسېدو لپاره دردونکې بیه ده. مقاله لیکي: اتلس کاله مخکې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش د طالبانو د رژیم ړنګولو په هدف امریکایي سرتیري افغانستان ته لیږلي وو، خو اوس امریکا او دغه اسلامي افراطي ډله له یو بل سره د یوه داس توافق لاسلیک کولو په درشل کې دي چې د ټرمپ د ادارې په هیله په افغانستان کې به سولې ته لاره پرانیزي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا پر طالبانو باور کېدای سي چې پر خپلو ژمنو به وفا وکړي او نورو سختریزو ډلو ته به خوندي ځایونه ورنکړي، او آیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د ښځو ترلاسه کړي حقونه بیرته تر پښو لاندې سي؟ په مقاله کې راغلي چې که څه هم ننګونې او اندېښنې زیاتې دي، خو بیا هم د ټرمپ ادارې سم کار وکړ چې د سولې مذاکرات یې پیل کړل. مقاله لیکي چې د سولې هڅې د هغو امریکایي سرتیرو قربانۍ نه بې ځایه کوي چې په دې جګړه کې یې ورکړې. له دې سره لیکوال خپله مقاله په دې جمله ختموي چې وخت را رسېدلی په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې د جګړې په هیواد کې کورونا ویروس په عنوان په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې لابراتوارونه د سیاسي جنجالونو او سولې د ازمایښتي خبرو پر مهال په ایران کې د کورونا ویروس تر پیښو وروسته افغانستان له دې هیواد سره خپله پوله په موقت توګه تر تړلو وروسته بیرته پرانیسته. د ایران قوم ښار د ویروس د خپرېدو مرکز ګڼل کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي هره ورځ شاوخوا 3000 کسان د افغانستان او ایران پر سرحدي سیمه تګ راتګ کوي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې د داسې ویروس سره د چلند لپاره امکانات او تدابیر ډیر کم دي، ځکه د 15 میلیونه نفوس لپاره یوازې په کابل کې د تشخیص یوازې 3 دستګاوې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوارونو مسؤول عالمی صاحب ورځپاڼې ته ویلي د تشخیص نورو دستګاو ته اړتیا ده، ځکه د هر مشکوک کس معاینات له 4 تر 6 ساعتو وخت نیسي. افغانستان د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د دوشنبه په ورځ په هرات ولایت کې ثبت کړه. په دې ویروس اخته کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو.
ازادي راډیو اوري. څرنګه وسلوال طالبان تر دې ځای راورسېدل چې له امریکا سره خبرې پیل کړي او اوس هم ورسره یو تړون لاسلیک کړي. هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د امریکا له برید وروسته نظام ونړېده، ځینو یې وسلې پر ځمکه کېښودې، ځینې بندیان او نور خواروار شول. څرنګه د دې جوګه شول چې 19 کاله وروسته له امریکا سره یوې هوکړې ته نږدې شي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نور فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپل بقا ته دوام ورکړي؟ اجملان په دې اړه د یو شمېر افغان کتونکو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزای چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامی ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو لاس ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی وو.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگی ډله ده. په دې کې شک نشته ده چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 50 کال دپاره حکومت وکړو، خو چونکه یو سیاسي فکر سره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کم وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی وو هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنه یې ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. له دې وروسته وسلوال طالبان خواره وار شول، ځینې یې بیرته ولسي ژوند ته ستانه شول، ځینې بندیان شول او یو شمېر یې له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او ځینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې هله ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړو په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د ګندهارا ویبپاڼې مسؤل ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او دوی د بونو په څیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راښکیل نه کړل. نوموړي د طالبانو شریکي جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي ځالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې داسې یو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواړه قواوې متحرب قواوې اغوی یو داسې جګړه کوله چې ګواکې پاغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه پاغوی کې برخه درلوده. پاغه کې و طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه او ورسره به روسو د افغانستان ځواکونه جوړ کړل او اغوی او بل خواته طالبانو چې هغوی ډېره تکیه په چریکي جنگ کوله او د دې سره سره د طالبانو ډېر عمده پټنځایونه د هغوی مشران هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له یو دوو مواردو پرته اقدامات ونه کړل او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی ازادې رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بلاخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2016 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث ول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره رول لوبولی دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په وخت کې چې هیڅ حبل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکي شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استاذ سره له نږدې خبرې کړې وای طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامي قمندانانو پورې ټولو خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو الهتونو پاره اعظم وای
دا د دې یو قوی نقطه ولا شي د متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهم اساسي لدا د چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ کې وګوري دوی له بهرانيانو سره سخته کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي کانګریزان ول کړو سم ول کامل کاول هر یو ځان خپل تعریف خپل برنامه درلودلی خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه دوی سره د دې لامل شو چې دا دی طالبانو په څنګه ودریږي ول دین څوک انکار نشي کولای چې همدا افغانان ول چې په خپل کورونه کې دي تجربه ورکړي په خپل سیمه کې دي تجربه ورکړي د دې قوتو. دوهم هغه ضعف کومه وو چې د نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته ځینی جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانه یو داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول دوی هغه راوخسر په افغانانو مسلط کړل او دوی په پراخ کچا باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لویې برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې وای په ځنګل توګه په ګړمیشت سم کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګي بریدونه د ګڼو ملکی افغانانو د مرګ شوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ شوبلې په ګڼو پیښو کې ملامت بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنی شي د ولسی خلکو په کورونو کې مورچل نسی او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینای د ولسی مرګ شوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ کیدونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې لمخې خپل هغه وختن ترسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطن وختن ترسیږي او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لاري په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کیدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولي او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی د اصل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خو دا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او که رښتیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو ځلو له لارې شریک کار وکړي دا یو جلا بحث دی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په چپو کې په اونیز پروګرام کې به هم د سولې روانو هڅو ته انکتنه کوو. په پام کې چې بل سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو تړون لاسلیک شي، د ازادۍ راډیو خبریالان به هلته وي. که چیرې دا تړون لاسلیک کیږي شیبه په شیبه به مو خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، وړاندې د ازادۍ راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. په افغانستان کې اتنیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په هرات کې چې د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی. د دې فابریکې یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په هره ورځ په ورځ کې اوبخې 6000 طبي ماسکونه تولیدوي او د هرات د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره به دغه تولید لا زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا ویي، له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پېښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شک لاندې دي چې په کورونا ویروس به اخته وي. په پاکستان کې پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړي د کتایب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال ترورست په توګه ونومو. دغه ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکایانو او نور بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي په نړیواله کچه له دغه خپاره شوي ویروس څخه د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ترامپ دغه راز ویلي چې امریکا د دغه ویروس په وړاندې واکسین په جوړولو کې په چټکۍ پرمختګ کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې دواړو اونیزو خپرونو مخکې د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړې مجبین قزلباش پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پېښور په لیډي رینګ روغتون کې مړه شو. د راپورونو په اساس هغې د زړه ناروغي درلوده. پر قزلباش د زړه حمله راغلې وه او په لیډي رینګ کې څو میاشتو راهیسې بستره وه. مجبین قزلباش څو لسیزې سندرې وبللې او په افغانستان کې هم ډیره پیژندل شوې وه. نور جزئیات دې فرشا جلالزی په دې رپورټ کې اوري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د مجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې مجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې مجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښوري و. لایق زاده لایق وویل چې مجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې له سندرو ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و.
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره وو. د مور له طرفه دا پر کوټوالی باندې ډیره ذهینه وه، خیسته وه. په سکول کې به د میډم نورجهان سندرې ویلې او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو ته راغله د ماشومانو سره راغلې وه. او بیا دلته هم د دې آواز په اډیشن کې منظور کړی شو او هغه فنکارانو کې واچولی شوه کومو ته چې مونږ د اې کیټګري سندرغاړي وایو.
د مهاجبین قزل باش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجبین قزل باش د ژوند په ورستیو وختونو کې له ډیر کمزور اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په ورستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د هغې د مړینې پر خبر په ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړي دي. د پاکستان د پارلمان پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټویټر لیکلي چې د قزل باش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتې وي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو ریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دې ونې په خبرونه کې د ازادي په اصل خبرې کوو. دا چې د ازادي اصل څه ده، کوم محدودیتونه لري او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی، په همدې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستيال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. که د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه وغږی گوچه دا ازادی اصل یعنی چه؟
دیره مننه. دا ازادی اصل دا بشر حقونو پا اصولو که یو بنیادی و بنسطی اصل ده چه پا مفهوم او معنی که اغا ازادی لکه دا بیان ازادی، لکه دا تگراتگ ازادی او نور ازادی چه منل شوی دی دا انسان دا پارا و اغا ضروری دی دا انسان دا پارا، دا اغا دا رشد او دا ودی دا پارا چه انسان پا دا غی ازادیو که کولیشی چه مثلا دا عقیدی او دا باورونو ازادی، د بیان ازادی خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودی په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو د پر او خپل د انسانانو د شخصیت د ودی لپاره. دغه ازادی د ټول انسانانو لپاره ډیره مهمه او بنیادی ده.
نو کله چې موږ د ازادي خبرې کوو، خپل دغه ازادی کوم حد او حدود لري؟
یو څوک ترغه حد پورې ازادی لري چې د امنیت یا نظم د ټولنې دا کوم نظم چې دی او د ټولنې سلامتیا او عمومي اخلاق دا په نظر کې ونیسي، دغه هغه څه دي چې د انسانانو ازادي په ټولنه کې محدودوي. یعنی تر دغې سرو کرښو باید د انسانانو ازادي تیره نشي او وانه وړي. د ازادۍ په برخه کې چې څومره محدوده ده او څومره یو انسان ازادي لري، دا عموما هغه سری کرښې چې په ټولنه کې د ټولنې نظم مثلا یو سره کرښه ده. د نورو انسانانو ازادي ته احترام کول دا یو سره کرښه ده. د جنگ تبلیغ کول یا د نژادي نفرت تبلیغ کول دا یو سره کرښه ده چې انسانان باید له دینه وانه وړي او په ټولنه کې هغه نظم او هغه استقرار چې کوم دی هغه خراب نه کړي. په نورو ټولو مواردو کې د انسانانو لپاره دغه ازادي چې کوم ده، که د بیان ازادي ده، که د عقیدې او د دوی د فکر ازادي ده، دا ډیره ضرور ده د انسانانو د رشد او د ودې لپاره او په خپله د ټولنې لپاره، د ټولنې د ودې لپاره ده ډیره ضروري. په دې ده چې که چیرته ازادي ونه لري، افراد آزاد نه اوسي، اوی په هغه ډول باندې ذهني انکشاف او په اصطلاح باندې فکری انکشاف نشي کولای لکه څنګه چې په کار ده.
یعنی د دې خبرو معنا دا شوه چې ازادي مطلق حق نه ده، خپل قیدونه او خپل محدودیتونه لري. خو دا محدودیتونه یوازې په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې مثال ستا دغه ازادي سبب شي چې ته بل چاته ستونزه جوړه کړې یا د ضرر ورسېږي یو بل کس ته.
بالکل.
په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په قوانینو کې په بین المللي اسنادو کې مثلا د مدني او سیاسي حقونو د بین المللي میثاق نه هم لسم او یو لسم ماده د شخصي امنیت او د ازادۍ حق د بې مورد د نیولو او د توقیف کولو یا خپل سری نیولو نه د ازادۍ حق دا راغلی دی. د بشر حقونو په نړیواله اعلامیه کې راغلی دي، د هغې په مقدمه کې چې ټول بشر، ټول افراد دې نړۍ ته آزاد راغلی دي او د حقوق او د حیثیت له لحاظ له یو بل سره برابر دي او برابر حقونه لري. دلته په دې نړیوالو اسناد کې په د انسانانو په ازادۍ باندې تاکید شوی دی. همدارنګه نور مواد او کنوانسیونونه چې بین المللي حیثیت لري په هغه کې د تګ راتګ ازادي، د فکر او وجدان ازادي، د بیان ازادي، د راټولېدو او د اعتراضونو او د سلامیزه لاریونونو ازادي، دا ټول راغلي دي. همدارنګه زمونږ په اساسي قانون کې چې زمونږ تر ټولو لوړ ملي سند دی، په هغه کې هم په څلورشتمه ماده کې راځي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دی. دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی. دا د دولت مکلفیت ده چې د انسانانو ازادي او کرامت وساتي. زموږ په اساسي قانون کې دا راغلي دي. همدارنګه د همدې قانون په څلور دیرشمه ماده کې بیا راځي چې د بیان ازادي له تیری څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انزور او یا نور وسیلو لري په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو پر رعایت څرګند کړي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب بیل دي چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامات ته وخی خبرو او نشر کړي. د مطبوعو، رادیو، تلویزیون د مطبوعاتو د خبرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط حکمونه د قانون له لارې تنظیمیږي. همدارنګه په نه دیرشمه ماده کې د خلکو د یو منطقې نه بلې منطقې ته سفر او تګ راتګ په آزاد ډول باندې دا حق په اساسي قانون کې راغلی دی چې ټول افغانان حق لري چې په آزاد ډول باندې د یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. او فردي ازادي چې مثلا یو انسان وکولی شي د خپلو چارو او د ژوند په حق له چې کوم تصمیمونه نیسي، دا په پوره ازادۍ سره په فردي ازادۍ سره وکولی شي دا تصمیمونه ونیسي.
الهام صاحب، تاسو وویل چې ازادي د ټولنې لپاره ګټوره ده، یعنی چیرې چې د بیان ازادي وي، د فکر ازادي وي یا نورې فردي ازادۍ وي، هلته یو څوک کولی شي په ښه ډول سره هغه خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپل فکر مطرح کړي او هغه څه چې دی غواړي هغه وکړي. خو په ټولنه کې ډېر کسان بیا داسې هم وي چې هغوی د ازادۍ مخالف دي، فکر کوي چې ازادي یو چا ته ورکول په دې مانا چې یعنی هغه کوی شي منحرف کی. یعنی ډیر کسان اوس داسې هم دي کومګې یو وړوکی مثال راوخلو چې خپل لور ته د حق نه ورکوي، چې هغه د خپل خوخه وادو کې خپل زوی ته د حق نه ورکوي، د حق تر اخلي، فکر کوي چې غني د ازادي د دوی لپاره تاواني ده. آیا رښتیا هم دا خبره ده؟
ازادي د اچا د لپاره تاواني نه ده، بلکې ما چې لکه مخکې ویل ګټي لري او ګټي هم دادي کې څوک خپل د خپل ژوند تصمیمونه سي. د راتلونکي کوم مسولیت چې د خپل ژوند په اړه لري، هغه مسولیت هم د په غاړه دلویږي. او بل دا چې کله ته یو ځوان ته د هغه د ژوند په اړه د تصمیم نیول واک ورکوي، دغه ازادي ځکه د لپاره ډیره مهمه ده چې دا په راتلونکي کې به ته نه یې، په راتلونکي کې به د مور او پلار د سرپار ځای کې نه یې. نو دغه ډیره مهمه ده چې یو ځوان د خپل ژوند په اړه او بلکې د خپل فکر او د خپل عقیدې په اړه خپل تصمیم ولري او په اصطلاح باندې په دې کې آزاد اوسي.
نو که فرضاً ستاسو په خبره چې باید ازادي ورکول کیږي، دا څه ډول ورکول شي؟ او مخکې یادونه هم وشوه چې مثال ازادي مطلق حق نه دی، خپل محدودیتونه لري. نو که په کور کې، که په ټولنه کې ازادي وي، په څه ډول وي چې هغه خلک چې اندېښنې لري چې فرضاً که ازادي وي نو دغه ستونزې به په سبب رامنځته شي، تر څو دغه ستونزې رامنځته نه شي؟
زیاتره خلک زموږ په ټولنه کې همداسې محافظه کارانه فکر لري چې د ازادي چې د ځوانانو ته ورکو یا د کورنۍ غړو ته ورکو، شاید دوی به بلار شي یا به دوی ته به ضرر ورسیږي. دا فکر چې د مور او پلار او ټولنه لري، دا زیاتره په کورنۍ کې د دې وجې نوي چې دا د ځوانانو د خپل اولاد په فکر کې دي. خو دغه فکر چې دوی کوي، ما یو ځای لوستی وو چې زیاتره وخت مور پلار کورنۍ چې وایي د ماشوم او د ځوان په اړه د ډېرې مینې او د هغوی په اړه د تشویش له امله چې کوم تصمیمونه نیسي، زیاتره یې د احساساتو له مخې او غلطي. که دوی خپله فکر وکړي په دغه موضوع باندې او خپله ورباندې قناعت ته ورسیږي چې کومه ازادي موږ کولی شو چې دغه ځوانانو ته ورکړو ګټوره ده، او مثلا هغه ازادي چې په اصطلاح باندې د دوی د ژوند او د دوی په آینده پورې اړه لري، یعنی دوی هغه پریکړې چې په آزاد ډول باندې د خپل ژوند او خپل آینده په اړه کوي، هغه دوی ډېر ښه کولی شي تر دې چې بل څوک د دوی په اړه تصمیم ونیسي.
کله هم چې د سولې خبرې کېږي یا داسې بحثونه وي، هلته هم د ازادي په اړه یو بحث دا وي که چیرې سوله کېږي نو ځینې محدودیتونه، یا کېدای شي په ډېرو مواردو کې محدودیتونه ډېر شي، ډېرو کسانو ته د کار یا مثال د بیان دغه ازادي چې اوس ده دا کېدای شي محدوده سي. فکر کوئ په افغانستان کې اوس یعنی داسې څه شته دي یا داسې ازادي چې په هغو محدودیتونه وضع شي؟ که نه اوس هم په ډېرو مواردو کې زموږ خلک ازادي نه لري چې خپل فکر بیان کړي یا یو کار وکړي.
بالکل، زموږ خلک اوس هم په ډېرو شیانو کې ازادي نه لري او خپل فکر نشي بیانولی په ازاده توګه، ویره لري یا د عکس العمل نه د ټولنې ویریږي، او په ازاده توګه باندې ډېر خلک نه خپل فکر څرګندولی شي او په ټولنیز او په کورنۍ په کچه باندې بیا هغوی هغه تصمیمونه چې لازم دي چې دوی ونیسي د خپل ژوند په اړه هغه هم نشي نیولی. دا مسله زموږ په ټولنه کې ډېره پراخه ده او د همدا اوس هم هغه ازادۍ چې موږ ته قانون راکړی دي، افغانان هغه ازادۍ چې د قانوني لحاظ یې لري په عملي ډول باندې هغې ته لاسرسی په هغه ډول باندې نه لري. په ملي قوانینو کې چې کوم څه راغلي دي دغه شته ازادي کافي ازادي ده چې موږ یې لرو، خو په عمل کې ما مخکې دا وویلې چې په عمل کې بیا موږ دغه ازادي نه لرو. د دغه ازادیو په اړه چې مخکې یادونه وکړه چې هر انسان حق لري، د دې په اړه یو عامه پوهاوی پکار دی او بلکې په دې اړه مطالعه او رسنۍ باید ډیر کار وکړي چې د خلکو ذهنونه په دې اړه باندې جوړ شي چې هغه ازادي مثلا د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي، دا د یوې ټولنې لپاره ډیره مهمه ده. او مخکې تاسو د سولې د خبرو اشاره وکړه، که د سولې خبرې د دغه ازادیو د محدودولو په قیمت وي چې داسې به نه وي، نو بیا دلته خامخا یو ټکر رامنځته کیږي. یو کسان چې ما مخکې ویلې چې زموږ په ټولنه کې د او ازادیو چې قانون په رسمیت پیژندلی دي هغومره احترام نه کیږي، خو که د دې لپاره په ټولنه کې تبلیغ وشي او د ټولنې د وګړو اذهان په دې حقله روښانه شي چې دغه ازادۍ د فرد لپاره او خلاصه ټولنه چې پاغې کې فکر آزاد وي، پاغې کې بیان آزاد وي، لیکل آزاد وي، قلم آزاد وي، مطبوعات آزاد وي، تر هغې ټولنې چې پاغې کې د هر څه قید وي ډیره پرمختګ کوي او ډیره زر غوړیږي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است.
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تاته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته اورو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشته سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکي پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازافي او مسؤلیتونه په غاړه ونیسي هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې امداسه برازه تر وسه پوري دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکات د نظامنامې موجود وو او ډېر داسې محدود وو، لکه چې اوس موږ څلور دېرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ سو الازاد تیمورشاهي دوراني چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو، لکه درته وایم چې وزیر د دربار وو چې اوس موږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو. او اصلي نظامنامې د دولت نه د شاه امان الله خان غازي نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کېږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1908 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښهوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1908 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنیني اسناد د یوه لویه تاریخچه لري. تقریبا نوي کاله مخکې به وه اصولنامې وې، هغې وخت کې اصولنامې و کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوې وې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یوه قانوني چارچوب کې قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا حکم ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني وو.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجۍ کې داسې 15 غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره ما لیږل.
څه اضافه کېده؟
کوپوني مواد ګوګړونه نیولې، ګیرې درخیل او تر چړې پورې. حتی په دا وروستیو وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړي په سطح د جهان کې وو، دا په کوپن کې وو. وړه میاشت په میاشت یوه بوجۍ، حتی په دا وروستیو کې تشناب کاغذ، دا شیان په کوپن کې وو. یعنی ډېر امکانات یې درلوده، چای و بوره و
نور. کوم سهولت و دې مامور لپاره؟
هر اداره چې وه مامورین یې په موټر کې تله او راتله خپل کور ته.
خپله مامور به څومره منظم و؟ مثلا دریشي، نکټایي، بوټي؟
مامور بس کله د خوب نه راجګ و مانځه اوداسنه وروسته منظم پاک صفا په دریشي کې دبه راغی، په ډېر ښه وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړو. مامورین دومره آن ټایم وو، تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د ده د راتګ او د موټر تر منځ نه و.
بله.
اوس کله چې موټر دا اوس قصه زه درته وکړم، موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وایي چې وروره په دې ساعت کې موټر درځي.
ښه.
پروګرام کې هم ورکړی باید دی راولي، ولا زه خو نن کور کې نه یم، زه خو فلانی جی کې هلته موټر راپسې راولي.
مامور ډېر بې پروا سوی.
دومره بې پروا چې مامور د موټر ورپسې ورسي چې کله دروازې ته ودرېږي وای ورور هغه خو نشته، هغه خو وخت تللی دا احساس د سره نشته چې ټلیفونو کې چې نه یم نن په کور کې موټر مرادېږي چې جې کله د ماش ورځ بچې شي داسې کسان چې په اداره کې بېخي وینې نه هغه تر ټولو کده عجله لري وای یوازې زه باید ماش واخلم زه ضرورت لرم.
علت یې څه ده چې صاحب ولې دومره بې پروسوي؟
اصول د ژوند له دوی نه ورک ده، حتی د ماموریت په دې شرایط اوس هم داسې دي.
دا راته وایه چې صاحب چې پخوا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده؟
مطالب لیکلو ته ما شروع وکړ، هغه به نشر کړ، ماته به اقزامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس. رئیس ته ورغلم وای وروره د ما تر ماش کده د تا اقزامه زیاته ده، عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي مال دا پروا نه لګي، ماته 50% اقزامه راکوه، لکن زه علاقمند یم د هغه ماش 2200 افغانۍ و د ما اقزامه 2400 افغانۍ. بہترین قالین ماموریت پہ پیسو اخیستے قالین میں خرچ کرے فرش ظرف ٹول خرچ ہو فقط لپاره د دې نه فقط خپل اولاد زده
کوم تو کی تاریخی دی
یو کاسا یو شاناک یو پیاله یو چای بار یو چایناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار ولې
او تاریخی توکی چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلون ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ در سره کورونه کاو او مونږ خلق ته معنی ارزښت ولنه وو.
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو وروستو جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول، کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو. د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالی شول، دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کوم چې مراجعین د دې مراد خپلار نشي.
اکروسو د امتیازاتو برخه ته څومره آیې د ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار تقریبا سدے پاس یا وہ لذر روپئے یا تو کم دمرہ کی جوڑی گی
نظر یا مامور صفات سی
پخپل کار باندھے بیت حاکمیت ہو ڈری په وخت او زمان باندې خپل ادارې تراشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک را خپلار نشي. شسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دی؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکم.
ډیره مننه خیر اوسې.
تاسو هم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی بیا هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه هم نظریات راټول کړي، هغوی ته مو آګاهي ورکړې د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې څو ځلې یعنی دا پروسه اضافه د 2 کاله دلته وخت نیولې. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیه ته او هلته ډېر جدي کار پېښ شوی. اساسي مسایل په هغه کې ډېر دي چې تغیر شوي. 45 مورد د نوی احکام هم په مطلق ماده یا جز یا فقره په کې اضافه شوی، مګر دی به حکم د بعض اصول نامون نه راغل قانون ته او قانون اندر سلور زره باندې گیری شه. وخت ایجاب د زمان ایجاب د ټولنی چې وخت د دې ایجاب وکي چې باید قانون تغییر شي، ولی نه 5 کال یا 10 کال یو کال وروسته وګورو چې کوم سند د د مقرره یا قانون تنب د کار په ارسته کې نه خو د حکومت او د دولت هم دا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره ډېرته کینو، یو میز سره راټولېږو، په هغه باندې غور کوو، فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی آرونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعیین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارزای کی چیست؟ الله ممل او ملگره.